د مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي زه بوریوال کاکړ درته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همداسې باید د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو کاری کمیټي نن د وزیر اعظم او قومي اسمبلی د مشرې په امیدوارانو غږیږي. نن په بنو کې په سلګونو کسانو احتجاج کړی دی او رسوایی د ملګرو ملتونو سوله سات ځواکونه اسرایلی شامی سرحد ته بیا رسیدلی دي. تفصیل: په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو کاري ډلې نن مازیګر د وزیر اعظم، قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر د دندو لپاره د خپلو امیدوارانو ټاکلو په اړه بحث کوي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن ګوند او عوامي نشر پارټي مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسان ودروي. د غونډې پس عوامي نشر ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ ټولې پارټۍ په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجهد کوو. بیا مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو، هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو د سپیکر لپاره دی، او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی، او داسې به متفقت او مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن له غیر حتمی نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې یو سل شپاړس چوکۍ ګټلې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي د جولای په 15مه په انتخاباتو کې درغلي شوې، خو الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تور رد کړی. اخوا د متحده مجلس عمل ګوند د پېښور څنګې د ګل پورس د ټول ګوندیزې غونډې اعلان کړي. د دې ائتلاف سیاستوالانو تیر مازیګر په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای په 15مه په انتخاباتو کې د پراخې درغلې تور تکرار کړ او ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو غړو د سوګند مراسمو پر مهال به د اسمبلی ودانۍ خوا او شا احتجاج کوي. د متحده مجلس عمل د پېښور څنګې مشر صابر حسین اوان ویل ټولو ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګې تورونه ردوي. نن په بنو کې په سلګونو کسانو یو احتجاجي لاریون کړی. د احتجاج کوونکو وینا وه چې د بنو په اړونده جاني خیلو سیمه کې د چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د اپریشن دوران یو کور ته اور واچولو چې په نتیجه کې دغه کور وسوځید. په بنو ښار کې پولیسو یا نورو انتظامی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د احتجاج کوونکو وینا وه چې امنیتي ځواکونه وخت په وخت دغلته د مشکوکو وسلوالو پر ضد اپریشنونه کوي. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتلي چې د چهارشنبې د ورځې د پیښې د تحقیقات وکړي او ذمہوارو کسانو ته دې سزاګانې ورکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پښتون تحفظ غورځنګ او جنوبي وزیرستان مسیدو مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل دوی پرون پټانګ کې د جنوبي وزیرستان د انتظامی په دفتر کې فیصله وکړه چې د دوشنبه په ورځ به د مسیدو په کلو کې د ناامنۍ او د پیښو په اړه جرګه کوي. د غونډې پس د مشرانو یو پلاوی د جنوبي وزیرستان له مرستیال کمیشنر نایب خان داوړ سره ولیدل او له هغه سره اندېښنې شریکې کړې. پولیس وایي د گلگت بلتستان په دیامیر ضلع کې نن سهار لږ تر لږه 12 کورونه سوځول شوي دي. پولیس چارواکي شک لري چې دا پیښه په سیمه کې د یو منظم پلان لاندې شوې ده. په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې، ځکه چې دغه سکولونه د پیښې په وخت بند وو. په سکولونو کې نیمایي د جینکو هغه دي. املاکو ته د اور ورته کولو پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو پخوا د ورته پیښو لپاره وسلوال تورن شوي دي. د پیښې وروسته ځایي اوسېدونکو احتجاج کړی او د ذمهوارو کسانو د نیول کېدو تر څنګ یې د سکولونو د زیات حفاظت مطالبه کړې ده. افغان پوځ وایي ځانګړي ځواکونو یې په هلمند ولایت کې په یوه کاروایي کې د طالبانو دوه زندانونه په نښه کړي دي چې په ترڅ کې یو شپېته کسان د وسلوالو طالبانو له ولکې نه راخلاص کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو ویان جاوید سلیم وویل چې دغه عملیات بېګا د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وشو. دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو مضبوط مرکز دی. سلیم وویل چې لږ تر لږه دوه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یو کمانډر منیب امیری ویل چې قیدیان په ولایت کې د پولیسو مرکز ته وړل شوي دي. دا ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن ویلی چې امریکا او ترکیه د خپل منځي او مسلو د هواری لپاره په ګډه د کار کولو په اړه رضامندي ښودلې ده. نوموړي دا سرګندونې په سنگاپور کې د وزیرانو یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې د امریکا د بارنو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تر لیدو پس کړې دي. چاوشوغلو له خپل امریکایي سیال سره ملاقات ګټور وبللو. دا خبرې تر هغې وروسته وشوې چې واشنگټن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردغان دوه وزیرانو باندې د امریکایي پادري د معاملې په سر بندیزونه لګول. د سپینې ماڼۍ په خبره دغو وزیرانو د امریکایي پادري انډرو برنسن په ترهګرۍ په تورنولو کې لاس لرلو. برنسن د 2018 راهیسې په حراست کې دی. ترکی ویلیو چې بندیزونه ورته د قبلول وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیا بیا ترکی ته خبرداری ورکړو چې که پادري راخوشي نه کړي نو په دغه هیواد به بندیزونه ولګوي. د روس د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې د کلونو په موده کې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو 16 ساتي ځواکونه د شام او د اسرایلو تر واک لاندې د جولان لوړو ترمنځ پولې ته رسیدلي دي او هلته له روسي پوځي پولیسو سره یو ځای ګزمه کوي. دا پرمختګ پرون شوی دی چې د اسرایلو، شام، ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د لسیزو پخوانۍ لانجه کې د منځګړي په توګه د ماسکو د زیاتېدونکي رول ښکارندوی کوي. په تېرو میاشتو کې چې روسي پلو، شامي او ځواکونو له اسرایلو او اردن سره د پولو سیمو واک ترلاسه کړ، نو اسرایلو د هغو سیمو د امنیت لپاره د روسیې د مداخلې او په شام کې د ایران د نفوذ کمولو غوښتنه کړې. اسرایل په شام کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او پوځي حضور ته د لوی ګواښ په سترګه ګوري. او د ملګرو ملتونو یو ځانګړي استازي ویلي چې د سپتمبر په 6 نیټه د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې جنیوا ته خبرو ته ورغواړي چې د سولې بهیر بیا پیل کړي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو غریب دی چې پکې له خواو شاسلورو کلونو راهیسې د سعودي پلوي حکومت او ایران پلو حوثي یاغیانو ترمنځ کورنۍ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې خواو شاله زره کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي د لوږې ښکار دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال ته
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی او نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.44 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.44 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.78 روپۍ شل پیسې او په 1.78 روپۍ نوی پیسې. یو پاؤنڈ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.80 روپۍ اتیا پیسې او په 2.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.80 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 378 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 8.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28 او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې د www.mashalradio.com. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی دی چې د وزیر اعظم ترڅنګ به د قومي اسمبلی د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره خپل نماندان دروي.
مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو. هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو سپیکر لپاره دی، او بیا د ډیپټی سپیکر لپاره دی.
د متحده مجلس عمل پېښور څنګه مشرانو د اگست پر 6 په شهر کې ګڼګوندیزه غونډه رابللې ده.
6 تاریخ باندې پیر پورز باندې انشاءالله آل پارټیز کانفرنس دی، او په دې کې موږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکړو، ټولو دعوت قبول کړو.
پښتون ژغورنی غورځنګ د راتلونکي دوشنبه په ورځ د جنوبي وزیرستان په مسجد میشت سیمو کې د بدامنۍ ضد جرګه کوي.
د سوموار استا ټول مسجدو رکال کړی دو چې د دریم ورستا ټول مسجد هغه کم شهر دی کا شهر دی چې د پولیټیکلې وکچاري ته ځون ورا سابي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. زه د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې مسلم لیگ، نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، کامی وطن پارټي او عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه د مرستیال د چوکۍ لپاره خپل امیدواران دروي. دا پریکړه پرون په هغه غونډه کې اوسو چې په اسلام آباد کې د دې ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د دې امیر زیرلې انتظامي لاړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د وسلوالو سکولونو ته اور هم لګولی و، د سکولونو املاکو ته نقصان هم رسولی. خبر پاڼې زیاتوي چې تېره شپه مقامي انتظامي او د پولیس
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له کبله تاسو بل رپورت واورید. اوس ځو د احمد الله رپورت اورو. په دې
د زیارت پورس پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندیزي غونډه کې فیصله وکړی شو چې پاکستان تحریک انصاف ته به میدان خالی نه پرېږدي او په پارلمان کې به یې په ګډه سره مقابله کوي. د غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان وویل هم خیاله ګوندونو په ټولګوندیزي غونډه کې فیصله وکړه چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون، د سپیکر لپاره به د پاکستان پیپلز پارټي او د ډیپټي سپیکر لپاره به د متحد مجلس عمل امیدوارانو حمایت کوي.
هم نه ایک ورکینګ کمیټي بنا لی ہے
دا وای من یو کاری ډله جوړ کړه او د جمعې په مازیګر بعد د ډلې غونډه کیږي چې دراتونکو لپاره تګلارې جوړ کړو. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره به مسلم لیگ نون، سپیکر لپاره به پاکستان پیپلز ګوند او ډیپټي سپیکر لپاره به ایم ایم ای خپل امیدواران نامزد کوي او د غونډې وروسته به بیا دغه امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په پارلمان کې بعد تحریک انصاف سره سخت مقابله کوي او پور امید دي چې حکومت به جوړ کړي.
مونږ په دې غټي فیصله کې یو دا چې مونږ ټولې پارټۍ په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجہد کوو. بیا مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو، هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو سپیکر لپاره دی او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی او داسې به متفقه تور مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو. دا امکان شته چې مونږ ته وګټو، مونږ به میدان ته ځنو ګټلو لپاره بځو ځکه چې ډېر معمولي فرق دی.
په 15 جولای شوی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 114، پاکستان مسلم لیگ نون 4، پاکستان پیپلز ګوند 3، متحده مجلس عمل 2، متحده قومی مومنت پاکستان 6، پاکستان مسلم لیگ قاف 4 او 14 آزاد امیدواران کامیاب شوی دي. خود قومی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې په انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلی شوی ده او پر ضد به ټول ګوندونه د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهره کوي.
دا دویم ای پی سی دی او بھرپور طریقے سره ټول پکې راغلل. الیکشن رد کړی دی مونږه او داغه د پاره دا یو اتحاد جوړ شو په کوم ورځ ته وته غشت کی په ورځ بل ته مظاهرم کی او دا سلسله به مخکې بوزو ځکه چې مونږه دا پخته یقین دی چې دا الیکشن چې دی په دې باندې ډاکا ټول شوی دی او دا د قوم صحیح مینډیټ نه دی.
د انتخاباتو وروسته د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په ټاکنو کې د درغلې تورونه رد کړی وو او وینا یې وا چې ټاکنې شفاف کړی شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د متحده مجلس عمل د پېښور څنګه مشرانو د اگست پر شپږمه په ښار کې ګڼګوندیزه غونډه رابللې ده. دوی وایي د پردي خبرې کوي چې د دوی په وینا په انتخاباتو کې د سوی درغلي پر ضد به احتجاج څنګه کوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
پېښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د متحده مجلس عمل مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو بیا نیوکې کړې دي او د ټاکنو اعلان شوی نتیجې رد کړې دي. د ایم ایم ای د پېښور مشر صابر حسین اوان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دا 25 تاریخ کم سلیکشن شوی دی، دا مون بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. جمعې پر ورځ اتوار پر ورځ مظاهره ده، 6 تاریخ باندې پیر پر ورځ باندې ان شاء الله آل پارټیز کانفرنس ده او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکو، ټولو دعوتونو دعوت قبول کو او مستقبل لا عمل بکې تیارو به پاره کې هغه د احتجاج مزید لویولو لپاره هم ده او کله چې اسمبلی اجلاس شي هغه ورځ باندې اسمبلی کې راوم ده.
د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر او پخوانی سینیټر غلام علی وایي په انتخاباتو د راپورته شوی نیوکو وروسته دي د پاکستان عدالتونه او رسنۍ د لړکی منصفانه او آزاد رول ولوبوي.
اغه ملکونه ترقی کوي چرته چې دا دوه شیان آزادي، عدالت او میډیا. ول دا مخامخ عدالت کې فیصلې د انصاف کیږي ترسل ویلو کنه او کل ته انصاف کی مونږ جنگ نه بیلو. مطلب میں دار چیز عدالت ہم دا پاکستان دے اوزم پاکستان ہے، دا میڈیم دا پاکستان دا اوزم پاکستان ہے. حقیقت یغه خای
د 2013 په انتخاباتو د بیلابیلو غوندونو لخوا راپورته کړی شوی دا تورونه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په بیا بیا رد کړی شوی دی. د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړی دی او په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم یاد ګوند د صوبایي حکومتونو جوړولو هڅه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ست. د بلوچستان او می ګوند مشر جام کمال دا وکړی چې د ګوند په صوبا کې د حکومت جوړولو توان پیدا کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته وویل ټول ګوندونه په حکومت ورګډول غواړي. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د بلوچستان نېشنل پارټۍ له مشر اختر منګل سره لیده کاته کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال ویل دی چې د صوبې د اعلی وزیر لپاره د دې پرنامه باندې په ګوند کې دننه هیڅ ډول اختلاف نشته او د حکومت د نورو منصوبو لپاره به نن په کوټه کې د ګوند د مرکزي کمیټې و غونډه وشي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د بارکان څخه ټاکل شوي د بلوچستان اسمبلی آزاد غړي او درېمان کتران هم په بلوچستان عوامي پارټۍ کې د ګډون اعلان وکړی. دغه ډول تر اوسه په بلوچستان اسمبلی کې د جام کمال د ملاتړ کولو غړو شمیره و دیرسته رسیدلې ده. بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال اول چې د بلوچستان اولس د دې پر ګوند باندې چې کوم باور کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. خو د دوی په مخ کې د صوبې پسماندګي، غربت لري کول، د تعلیم او سیاحت اسانتیا او برابرولو ترڅنګ و خلکو ته روزګار ورکول یو مهم کار دی، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان د ولس دغه بنیادي ستونزو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د جمعیة علما اسلام د جنرل سکتر مولانا عبدالغفور ایدری سره د لیدو ذکر هم وکړی او ویل چې ټول سیاسي جماعتونه د ځان سره ساتل د بلوچستان عوامي ګوند تګلاره ده. دغه ډول د تحریک انصاف سره هم د ښه اړیکو په تمه یو، ځکه چې د مرکز سره د ښه تعلق پر بنیاد بلوچستان صوبه د پرمختیا په لور تګ کولی شي. بل پلو ته په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د نعیم الحق په مشرتابه کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر سردار اختر منګل سره لیدلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې بلوچستان نېشنل پارټۍ دې په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت د جوړولو ملاتړ اعلان کړي. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي دي چې په حکومت کې د ګوند پر ګډېدو باندې د تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټۍ د مشرانو مننه کوي. خو که تحریک انصاف په بلوچستان کې د لادرک کسانو راوستل او پر سی پیک باندې د عمل کولو پریکړه وکړي نو بلوچستان نېشنل ګوند به ارومرو ملاتړ اعلان کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. او زو پېښور ته هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ د تحریک انصاف ګوند ته نومان ته ماتې ورکړې ده. دا لغ وروسته ده چې د تحریک انصاف ګوند شاه فرمان لومړی بریالی شوی و، خو بیا د وټونو په بیا شمارلو کې د عوامي نېشنل ګوند نوماند بریالی شوی دی. غلام حسین نور حال راکوي.
د پېښور په پی کې او یایمی حلقې باندې د وټونو د بیا شمیرې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د شاه فرمان په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید خوشدل خان په دغه انتخاباتي حلقه باندې بریا ترلاسه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې اول د غیر حتمی نتیجو تر مخه دغه صوبایي حلقه د تحریک انصاف شاه فرمان ګټلې وه، خو د وټونو د بیا شمیرنې په بهیر کې په دغه حلقه د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان بریا ترلاسه کړه.
ریکاونټینګ له درخواست هم د خوشدل خان ورکړ او په دې حلقه باندې په پی کې شک کړ. دغه اول شروع کې شاه فرمان په ګټه باندې هغه لږو ووټونو باندې مطلب مخکې د آرو پر وړاندې دا ریکاونټینګ شروع شي افغانستان تقریبا دا دوه درې واخیستې. اخیره کې د نتیجې مطابق دا خوشدل خان په 187 ووټونو باندې دا په
د تحریک انصاف شاه فرمان په دوو صوبایي حلقو انتخاباتو ته ولاړو او د لومړیو نتیجو تر مخه هغه د پېښور یو او یایمه حلقه هم ګټلې وه او په دې وجه نوموړي په پی کې او یایمه حلقه باندې د بیلات باوجود هم د صوبایي اسمبلی غړیتوب ترلاسه کړی دی. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا په ټول پاکستان کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو په اویاو حلقو باندې د ووټونو د بیا شمیرې منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو د پاکستان په مرکز یعنی وفاق کې تحریک انصاف ګوند په خپل سر د حکومت جوړولو هڅې کوي. همدغه سي ځینې نور ګوندونه له ځان سره ملګري کړي دي. دا چې دغه پروسس به څنګه ترسره کیږي یعنی سپیکر او مرستیال سپیکر به څنګه ټاکل کیږي او د وزیر اعظم د ټاکلو طریقه یې کار څه دی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د قانون له پخواني وزیر افتخار ګیلانی څخه کړې ده.
کم ورځ حل فرصت کی ماں ورز باندې سپیکر الیکشن کی گی التا اگن پاس التا بے اناؤنس منٹو شی فرانی تاریخ پورے دو دری روز کدن نظر میرے پرائم منسٹر الیکشن دی
جکل د سپیکر انتخاب وشی او د وزیر اعظم انتخاب وشی نو بیا د دین پس د اعتماد ووٹ سنگ طریقې کاری
اعتماد ووٹ و بیا پدرمر درمر از سورز کدن نظر نہ بغا اعتماد ووٹ اخلی بیا
بل د اوسنی چکم انتخابی قوانین پر زورا ولسم کال کی دوی متعارف کړیو دا غیله مخد ته لکه سمره د خلکو یا سمره امیدوارانو حمایت پکار دی.
خو عین کیو پروویژن دا چې د میجورټی پکارې دا د ټوټل ممبرشپ ټوټل ممبر ماخلا غا د میجورټی 172 جوړی کی غالبا کو بیا پکې کې دا پروایزو دا چې کچا ته 172 ملاو نشول مثلا دو کسان یا درې کسان کې یا دو کسان فرست او سیکنډ رال بیا به غي کې دوبارہ ووٹ کی گی اگر کہ چاس زیاد ووٹ واغا شتو آبا پرائم منسٹر ہی
گرانی صاحب جکل دا وزیر اعظم و دا سپیکر انتخاب کی گی نو یو امیدوار دا پینزو سوکون منتخب شوی دا اگر با یو ووٹ کار رہی کا اگر با شمار لے کی گی پینزو
یو نا با شمار لے کی گی
تاسو سگنی چی یرا اپوزیشن چکم دا شمیرو دا غد یا وغوی پرون اعلان مکو چی یرا مونگ با دا وزیر اعظم دا سپیکر دا پارا خپل امیدواران دا ولو پا دی موجودہ شمیرو کی تاسو گنی چی ده غوی هم ستمه شته
بالکل اپوزیشن طرف نه سو ممبر صاحب ولاړ دا یو عمران خان ولاړ دا او کلیئر میجورټی هغه ته مسله را نه لا ډېر وجوهات کې دلی شي بیا به دغه دوه مقابله کی هغه دوه مقابله کې به سکه یې ممبران صاحب بیا کافی کنفیوژن راشي ذهن کې چې دا خبره سو بل طرف ته روانه ده ولې دې کې بیلنسینګ ووټرز کم دي کنه زیاد انډیپندنس دي
دا چې کم د عین تر مخه چې کوم مختص سیټونه دي د اقلیتونو لپاره او د خلکو لپاره نو دا به اوموس الیکشن کمیشن نوټیفیکیشن کوي او د وزیر اعظم او د سپیکر په انتخاب کې به دی بر خالی کنه
هغه د لیست مخکور از دا خو د څو وخت تاسو الیکشن اناونس شین تاسو لیست ورکه خپل مثال که تاسو ډیر شور کوم سلیکټ ورکو که تاسو هر څومره پروپوزل وګټل ما غن ایک نو اخلل پرایورټی هغه باندې پهل نو اخلل مثال تا پنځه سیټونه تا په برخه کې راځي نو که تاسو شل نمونه ورکړي نو ایک نو اخلل پنج پورې به تا والا ممبران جوړ شي نور نو هغه راځي حلف باخلی راځي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډي او ری د پښتون ژغورنی غورزنګ او د مسجد په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دوشنبه یعنی ګل په ورځ به په سیمه کې د امنیت په اړه جرګه کوي. دا پریکړه پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د کمشنر مرستیال په دفتر کې شوې ده چې پکې د یو شپږ کلن هلک زده کوونکی عبدالکلام د وژنې ترڅنګ د مسجد په کلیو کې د نامنیو پر نورو پیښو هم خبرې وسوې. تفصیلي په دې رپورت کې
پرون د شپږم په ورځ د ډیپټي کمشنر سویلي وزیرستان ټانګ په کمپاونډ کښې د پښتین ژغورنه غورځنګ د ډېر اسماعیل خان او ټانګ یونټونو په بلنه د مسعود قبیلې د ځنې مشرانو مالکانو عالمانو او طالب علمانو غونډه وشوه. د دغې غونډې مقصد غرض څه وه؟ په غونډه کښې موجود یو ملک ویایي
دا د پی ټی ایم ولا ورسره هغه دردولی خلک چې د هغې نوجوان بچوں شہیدن شبی بھی آد ڈی خان روغلی بھی ٹانگ تے اطلاع کری و مشرون تا کی موجود بھی آگ تے خبر تیرا کلا چی مصر ادا سے جوتائی شوائے دے ادا سے ظلم شوائے دے پا نور نور علاقی کشہاں دغا سے پدخ کے سمبندے ظلمی نہ شوی دے مسید پا خوب رکھ شے دے سنبار رستا ٹولا مسید دو رکال کری دو چی دے دریم رستا ٹول مسید آگا کا مشار دائی کا کشار دائی چی دے پولٹیکلی و کچاری تا زون رو رسا بھی کا داغا کی میں واقعی جوڑی شویل یا رتلین کی واقعی کی میں واقعی کې جوړیږي د هغه د تدارک ته پوره مطلب لعمل سره تعین کو.
د پښتون ژغورنه غورځنګ سره تعلق لرونکی ځوان شاه فیصل غزي خبره هم وار وایي.
دغه مقصد دا چې کوم په مسجد په علاقه کې کوم ظلم جوړی کیږي حکومت طرفه علاقه سره روغه وګیا د مکین وکیا شک توي نور کې مو وکی شوی دی او کوم ظلمینه کیږي. دغه مشتول کوم د پیغام ورکوي چې په دومره پرز باندې په 6 تاریخ په پی کمپاون شه دی پیرا کوم لوی جرګو کې دین کې وی.
یو عالم دین مولانا عبد الله دغه خبره په دا رنگ مخشه بیاي.
دغه جرګه مقصد دغه و چې میرو مسجد کوم سره جمع شي د میش په وزیرستان شه چې کوم بد امنی دو امن نشته دای په دغه حوالہ سره و. دغه کیسه د عبد الکلام چې یو بچای و د خاندان ځای و شو بخیل ایریا نرګوسه شه. دا واقعیا انتخابات نه څوره ج مخشه پېښه شوې و. مرکړای و د میش خلک چې وزیرستان ته لوړ شو دا په خپل مرضی بوند نه شلوړ. دا د میزو پاک آرمی د میزو پولیټیکل انتظامیا د دغه په وینو بوند وزیرستان ته لوړ شو چې په وزیرستان شه امن دی. نن په وزیرستان شه ځی په ځی په ټول وزیرستان شه نه ځی په ځی ټارګټ کلینګ کیږي. نو میزو دغه د انتظامیا نه هو د خپل پاک آرمی نه هو دا اپیل کوي چې دغه د دغه نوټس وخلی
د نه پېژندلو وسلوالو په ټوپکونو وشتلی و ژلی طالبې لم عبدل کلام پلار خاندان خان د خپل قبیله مشرون ملکون او تیمان تا سرنګ ژغور کوي وار وای ځنه.
یمو درې ماسی دې او تاسو ته اپیل دا چې مو ځای و عبدل کلام بوله. یمو دغه یو ځای و نن یمو مردای چې بل اړ دې تاسو می او ماسی دې پلا ټینګا وکستای
په غونډه کې شامل د مشرانو یو ډلې د ورسته بیا د مرستيال کمشنر نائب دین داوړ سره ولی دل او غای په دغه لړک د خپل تشویش نه خبر کا او دای هم ور ورشول چې په دغه بارښه باندې درې مسعود بلا غونډه د دریم پورز په دغه کمپاوند شه کېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ چې پته یې دا www.mashalradio.com. تیر شپه د ګلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې نامعلومو وسله والو د نجونو پر دولس سکولونو بریدونه کړي او چې لاس تحصیل کې وړې چاودنې عام کړي دي. دا بریدونه د دیامیر ضلع د دریل چلاس او تانګیر تحصیلونو پر سرکاري او غیر سرکاري سکولونو شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د دې امیر ضلع انتظامی لاړخه جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د وسلوال سکولونو ته اور هم لګولی او د سکولونو املاکو ته نقصان هم رسولی. خبر پانی زیاتوي چې تیر شپه مقامی انتظامی او د پولیسو کاروایی پس وسلوال تښتیدلی. د لړکی مقامی انتظامی پولیس قانون نافذ کوونکې ادارو او د تعلیم د محکمې افسرانو یوه هنګامي غونډه رابلل شوې وه چې پکې د سکولونو د امنیت جاج اخیستی شوی. بلخوا د پولیسو لخوا چاینیز عملیات هم پیل شوي دي. د دې برید ذمېواري لا چا نه ده منلې. نن د دې امیر ضلع ځایي خلکو احتجاج هم د دې امیر ضلع یو خبریال شهاب الدین غوري په وینا چې په دې امیر ضلع کې د جنکو د تعلیم شرکه کمه ده. خو د ګلګت بلتستان حکومت د اوسنی اقداماتو او د یو پرایویټ تعلیمي ادارې راتلو سره د جنکو تعلیم په شرکه کې خواله را روانو. دوول چې کال 2012 کې هم دلته یو داسې پیښه شوې وه.
جی واقعا رات 1 بجې کې قریب پېښه آیا ہے ضلع جامر کې.
دی وای دا پیښه د شپې شاخوا 1 بجې شوې ده او د دیامیر ضلع د تحصیلونو په کلو کې شوې ده. د دې ځای د پولیسو د معلومات تر مخه شاخوا د جنکو 12 سکولونو ته وسلوالو اور لګولې او دې کې ځینې داسې وو چې د جوړېدو په حال کې وو. په ځینې کې ماشومان زده کړې ترلاسه کولې. د وسلوالو د جنکو سکولونو په خاص توګه په نخښه کړي. په دې کې د سیب په نوم یو اداري سکولونه وو او نور سرکاري چې پرې د اور لګولو کوشش شوی. د دې نه علاوه چې لا سیمه کې وړې چاودنې هم شوې دي. په دې امیر ضلع کې د وسلوالو لخوا سکولونه نښه کولو په اړه چې کله مشال ریډیو ضلع انتظامی او د پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو دغه چارواکو د مصروفیاتو له کبله خبرې ونه کړې شوې.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوی ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو کاري کمیټې نن مازدیګر د وزیر اعظم کانګرس سره سپیکر او مرستیال سپیکر دندو لپاره د خپل امیدوارانو د ټاکلو لپاره بحث کوي. پرون ماښام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند متحده مرکزي عمل پښتونخوا ملي او عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او عوامي نشب ګوند مشرانو تر غونډې پس خبریالانو ته وویل مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مرکزي عمل به د مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسان ودروي. د متحده مرکزي عمل ګوند د پېښور احتجاج کوي. نن په بنو کې سلګونو کسانو احتجاجي لاجون کړی دی. د احتجاج کوونکو وینا وه چې د بنو په اړوند جانخیلو سیمه کې د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو د اپریشن په وخت یو کور ته اور واچولو چې په نتیجه کې دغه کور وسوځېدو. په بنو کې پولیسو یا نورو انتظامی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې نن سهار لږ تر لږه 12 کورونه سوځول شوي دي. پولیس چارواکي شک لري چې دا پېښه په سیمه کې د یو منظم پلان لاندې شوې. په پېښه کې چاته ځاني نقصان نه دی رسېدلی او مواردی ترسه شانه دمنلی. افغان پوز وای زنګر اوس وقته په هلمند ولایت کې په کاروي کې د طالبانو دوه سندانو نه پنه فکری شي پترس کې یو شپه ته کسان د وسوالو طالبانو لول کې نه راخاص کړی دی. د افغانستان زنګر اوس وقته بیان جاوید سلیم وویل چې د عملیات بیګه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې شوې دي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوشولو نویلی چې امریکا او ترکیه د خپل منځي او مسعود حواری لپاره په ګډه د کار کولو په اړه رضامندي ښودلې ده.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اورید. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه او ورورولي وړاندې کوو چې تاسو لپاره په تکراری توګه خبرېږي. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پیل کوو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولې او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلینډ او روس سره پولې لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چیډنیز مرکز معلوماتو له مخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 85% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو له مخې په ناروې کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی لا تیرو څخه کم درې لسیزو راهیسي په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمه خدلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه لري، یو په لورنشکو کې او کومون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډیر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا هغه خپل غړي به پکې راجستری، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستری، دولت هم یو څه مالي مرسته د هغه د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې نه، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی افسر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي کنه. دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې وسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هرو درې میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دی خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لرم، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو پنځلس کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کېږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کېږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسط منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول واده کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموعي کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو د ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منځونه کوي، او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باورز باندې هېڅ کوم دغه کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل، تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس ویلی، د ژبې درس هم ویلی، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک و، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سره پارې هم په ډېر په دقت سره څارو.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
اسلامي مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بلخصوص په پلازمینه اوسلو کې، خو یې دا څوک چې دلته میشت دي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځان ته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک ته حرام او حلال دا مسایل نو دا ټول اسلامي شورا شته دی او دا ټول د مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناویا کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خلک په دې کې څو کاله کې دا په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشت دي مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسفزی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړې چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګه دی په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور او پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یو چې نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي رخصت ورکوي تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله او ټولو ته یې مبارکي ورکړه د اختر مبارکي او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بد مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي او یا د نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپارې دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو یا څه مشکل پیدا نه شي خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پیښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولی سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولی شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې معنی دلته خپل دغه مخ ته وړي کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی بالکل د سما دغه ازادي ده هیڅ مشکل نشته دی. دلته د یو دغه د بیان ازادي هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی خپل هغه خپل دغه کوي بیزمان پختنی کلی دی اسلام دغه کی چې تاسو دغه کی څه دغه لري مګر همدې دغه مونږ ته ندی ویلی چې دسه زه د یو چا سره دسه مخامخ شوم او ما سره دسه یو برخورد کړی دسه نه ده شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوهه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلق د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواد دي، دا خلک کوم چې اونیږي په همدې معنی که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی او دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر چې په دنیا کې مثلا د هر دغه سره سره بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایی هیوادونو چې کوم ذهنی او مادی پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بره لوز دینه چې د مسلمانان دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینۍ بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي لا ته به شي وادي ده. زما ټول وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شریکه شکل د طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایی هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانان خصوصا ترقی ځوانان او نو ځوانان د نوي کول نه مخواسته ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه او کې اوزان د دین نه خبر کی. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منل او نشته بکی. ځکه قرآن کې صریحا ویل شوی چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د پام کوو وړاندې کوو چې کوربه امان الله نصر دی.
السلام علیکم ګرانو فیسبوک زده سلو نتورک خستا اوریدونکو، دا د راور سه د زیاتو فرندز للاس اوور لود. د شپې او ورځې بیزار او بی خوب، نه د ننګ او نه د جنگ، بی بستری او بی پلنګ، ټولی دنیا په منډه کړې لکه ملنګ، سوې لکه پتنګ، تک شین زړه لکه بادرنګ، ګورګین مرچکی چې راوړې دی د خبرونو کلنګ. نو بچکه خپل سرونه داش نوی چې درنه یوسی کلنګ، او وای چې د ملنګ خویا کشکول دی او یا کلنګ. نو ګرانو کله لایو او کله لیو اوریدونکو نن خبره کو د هغه مصیبت چې د هر چا په لاس کې ده، یعنی موبایل. په پښتو کې یو متل دی، وای لیونی ته پیاله په لاس کې ورکړه هغه له خاورو ډک کړه. دغه رنګه زمونږ خلکو ته موبایل په لاس ورغلو دوی بیا له کنځلو نه ډک کړو. دا فلم ریډیو او ټی وی خو بیا هم ښه و، څه سنسر به و، څه قانون به و، څه قاعده به وه، دا خو بس لایو کې. او بیا نو غمبر خان و شلومبو خان ته شروع شي چې څه په خوله ورځي، څه په علم کې هم نارواوي او په مادالم کې هم هغه به ورسره وایي. د ټولو نه لیډران جوړ شوي دي. لیډري خو بیا هم صحیح ده، دا چمچګیران بیخي ډېر شوي دي. د ټولو دغه هڅه وي چې صاحبان یې واوري، ویویني کېدی چې چې په یو خالي کرسۍ دیم کېنه وي. حالانکه د الیکشن نه وروستو په کرسیانو باندې بیخي ډېر زیات رش دی، خو بیا هم څوک منظور ته کنځاوي کوي او څوک نامنظور ته. چې هغه خپله پوزه نشي صفا کولی هغه هم لګیا دی، او چې هغه خپله سټه نشي صفا کولی هغه هم لګیا دی. وخانه دي خرابه نشي د دی یورپ او جاپان، دا مو څه بلا جوړ کړه، په څه بلا مو اخته کړلو مونږ. او دا وخت هم دا رنګه یو په بلاخته زمونږ د توتکو سره میلمه دی، راشئ چې غوږونه ورته ونیسو او په دواړو لاسونه یې ورته ونیسو.
وای 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 الکه غومبره، ته ولی په دې فیسبوک کې دادا کنزلو والا میسجونه او کمنټونه ورکوي، شرم نه لري؟
شرم خو می درلود، خو دغه فیسبوک را ختم کړلو. کنی څه دار راته ووایه، په کور کې مې د سکلو اوبه نشته، د خوړلو روټۍ نشته، او زه څلیرویشت ساعته بوک یم.
نه نو ته دا څلیرویشت ساعته وایې څه؟
بس دا خو څلیرویشت ساعته دي، چې یو سل څلیرویشت ساعته وي لا هم کم دي. لس ساعته نسرینه یم، لس ساعته نازنین شم، د چا سره ماجبینه یم، د چا بیا ګلشیرینه یم، په یو کور کې ګلرنګینه یم او په بل کلي کې بیا شکنجبینه یم. غرض دا چې څلیرویشت ساعته مینه مینه یم.
یو دا سړی څه وایي؟
سړی خو دلته یم توتکو، هلته خو لونګینه یم.
اوهو څه مطلب؟
بس چې د چا کم نوم خوښوي د هغه سره په هغه نامه او په هغه ژبه خبرې کوم، د زنانه سره مردانه او د مردانه سره زنانه.
یو دا خو دروغ دی، دوکه ده.
زما په خیال توتکو تا هم دغه شیرینه او نازنینه دوکه خوړلی ده.
توبه توبه، زه څه بې عقلې یم چې دوکه به خورم، ځان به تیر باسم او دروغ به وایم.
ای توتکو، که زما په دروغو د یو څو تنانو ژوند خوشحاله کیږي، غم ترېنه لرې کیږي او زما څه خرچه هم نه پې لګیږي، نو زه دا صدقه جاریه ولې بنده کمه؟
وای وای چوپ شه، صدقه جاریه او ته؟
ای توتکو، ودونه ګران شول، جهیز او ورونه پورته شول، الکان غمونه او مفلسی وسوزل، ټول داسې معلومیږي لکه د قبرستان نه چې بیرته رافراره شوي. های های جنکی غواړی هغه پخوانی زلمیان چې سړی به یې په تیلو غوړی وي، بیا به دې ورته ویل چې راواړوه سړی راوړې می ګلونه، راواړوه سړی راوړې می ګلونه. بریتې به یې لکه دا زمري داسې شک شک ولاړو، او سره و سپین مخونه به یې وو، خوراک به یې کباب کوچي او د لاس غوړي وو. اوس خدا د چپس او میگی والا ځوانان دي، د دغو دپاره خو دا زما یو ساعت ګپه هم صدقه جاریه ده.
نه هغه ګپې خو صحیح دي، دا یو بل ته چې کنځاوي کوئ دا
او توتکو، مونږ ته راپاتې بل څه دي بېله کنځلو؟ تعلیم شته نه، وطن پاتې دی، لشانه لته ده، په سر چوټه ده، ورکه مو پته ده، په دې کنځلو دا خپل زړګی لږ سپکو، اوس دا هم راباندې بندوي.
نه دا کنزل چې تاسو اپلوډوئ په خپلو آیډیانو کې، دا خو ماشومان هم اوري، ښځې هم اوري، په هغوی به څه اثر پرېوځي؟
ته خو داسې خبرې کوې توتکو لکه زموږ ماشومانو او ښځو چې اډو کنزل اورېدلی نه وي. زموږ د کنزلو کوټه خو په دې تېره روژه کې لا پوره شوې ده، بلکې اورلوډ شوې ده. که نه
او هو مستر غمبره ما چمیګم او ډولک چمیګا
ډولک نو متو تکو دمبوروما حالات رانه ډولک ډولک نه بلکې اوس خوې ډول رانه جوړ کړي دي ډول غریب هم د دواړو خوانوال کیږي او مونږم
او تاسو بیا هم دا غوی چمچګری کوي او خپل تکنزلی کوي
مونږ په دې سلویختو کلونو کې نور کړي څه دي د خپلو سره اخته په خپلو کې خاته خپل وها او خپل ټکوه هغه مثال دې نه دی اورېدلی وای په زورور مې زور نه رسېږي کمزوري مې ته خو تکو څه درته ووایم
ګوره مسټر غومبر صاحب دا فیسبوک ډېر د کار شی دی که کار ترېنه واخیستل شي
تو تکو مونږ د کم کار د شي نه کار اخیستی دی دماغ د کار شی دی که نه زمونږ په سرونو کې بېکاره او فارغه پروت دی بلکې فارغه فارغه وروز شولو خو مونږ کار ترېنه وانخیستلو خپل ماغزه راته پراته دي مونږ د نورو په دماغونو چلیږو لکه د ماشومانو د لوبو د پلاسټیکو موټرې ریموټ مو د بل په لاس کې دی چې هر رنګ مو لوبوي هغه رنګ لوبیږو تو تکو سر مخلصوا بند ساته بس دغه جنگونه او کنزلی بوي یو ورځ به دروز شي یا به دروم کاغه نوی د جون ټایر به پنچر شي او وفات به مشتر غومبر شي او ختم به چکر شي
ګوره مستر غومبر صاحب وم ټولی نړۍ ترقی وکړله مونږ تم په کار ده چې د دې فیسبوک نه دا کنزلی وباسو د قوم د پوهنې او د اتفاق دپاره کار ترېنه واخو
کم کوم چې په دې یوه خبره اتفاق سره کړی وي چې اتفاق به نه کوو یو بل به په لت ووهو ښه خبره به نه کوو انټیکې او ناوله د کنځلې به یې زده کوو خپل د غاړې پړی به په خپله خوښه د بل په لاس کې ورکوو چې هلکه شابش را باندې وکړه د بیزو بازې ډوګ ډوګي د بل دریا د بل او مونږ ورته اتڼ کوو چې دی په دې هر څه خوښ دی نو ته یې ولې په رنګ کې بنګ ورچې مڼې پریږده چې ګلخان و بلبل خان ته کنځاوې کوي او بلبل خان و جلبل خان ته دا قوم به څنګه پوهوې تو ته کو چې خپل پیر په لت ووایي او د بل خر ته سلوټونه کوي
او ته لکه د کرایې سایکل ورته ګورې ها
تو تکو بی بی دا ملک ناپرسان دی ټوله په کرایه چلیږي د کرایې ملکان ملک ستا خوله یې په کرایه ورکړې ده کرکټران په ټیم کې ستا او بله اوبال یې په کرایه ورکړې دي ملا ستا فتوه یې په کرایه ورکړې ده سپاهي ستا توپک یې په کرایه ورکړې دي جهاز ستا ایرپورټ یې په کرایه ورکړې دي نو چې هر څه په کرایه لاړل که دا یو غومبر د کرایه شو نو څه وسو ستا میډیا خوم ټي وي خپل انکر په کرایه
یو یو ګورګینیا دا مایک بند کا اوس مون په خرابوي
یار رښتیا خبره ده چې رښتیا ډیر سخت دی او دلته چې چا ویلی دی یا خو یې واسکټ سیری شوی دی یا ګریوان هغه نور خو خیر او مونږ هغه خلک یو چې د جنت کور په کرایه ورکوو او په دوزخ کې په کواټر کې اوسیږو نو ګرانو په کرایه خوشحاله اوریدونکو نن مونږ سټوډیو ته کرایه خان صاحب راغوښتی دی که څه سوال موال لرې نو بیا را ووایې زنګ او د ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی 000000 او شونه شونه شونه
کرایه خان صاحب وم کور د کرایه دکان د کرایه ټیکسی د کرایه د ډیرو کرایه څخه مې پر سر درد دی څه وکم
شکر باسه خورکه ما ته وګوره کوټ د کرایه پتلون د کرایه بوټونه د کرایه ټوپې د کرایه حیرانه گما انټرویو تر روان وم دا هر څه مې له ملګرو نه په کرایه واخستل راواخو مې خستل اوس پریشانه پدې یم کیبر تر رانه وایستل بیا به زه څه کوم
Thank you. یار کرایہ خان سے بڑا سرنگ ظلم دے دیو پاٹے جلسہ وا شامیانے غالے دی گنا سٹیج او لاؤڈ سپیکرانی پہ کرایہ راوڑل دوی خپل جلسہ وکڑ لاڑ او زی پگریوی کی اور پرے خولم دے خلقتا
چی دا حد نا زیادہ چمچے گیری کھوے دا غب دی حال وی دا ملک نا پرسان دے دا سیاست دانانو نا چی سالے دا الیکشن جلسے او جلوس نا یوڑان دی علا دا الیکشن نوروز تا خودوی غریبان پا خپل پا کرایا لارشی ستا کرایا بس در کری ہو پام کوا چی سا کھوے اگا وڑان دی کوا پا بعد کی بیا پام کوا